کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لښکری ټوپکو څخه د کار اخیستلو لپاره یو نوی طرز العمل اعلان کړی. د هغه بیان له مخې چې د کورنیو چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر خپور کړ، دا طرز العمل د وحشي ژویو د خوندیتوب او په غیر مسؤلانه ډول د مشکوش چرایي سپورتي او اتقه ډول لښکری ټوپکو د ګرځولو لرلو او د واردولو د مخنیوي لپاره په څلورو فصلونو اولسو مادو کې تدوین شوی. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د غیر مسؤولو ډلو د انحلال او د ډایاک مدیریتونه او همداراز د دې وزارت اړوند د کشف او له جرایمو سره د مبارزې عمومي ریاست د ښکاري ټوپکو د جوازونو د ویش فاردولو او ترانزیت یوازینی مرجع دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې په استانبول ښار کې نوو زیږیدلو ماشومانو ته د پاسپورټونو ویش پیل کړی. د دې وزارت ویاند حافظ احمد زیه پر ټویټر لیکلی چې په استانبول کې د افغانستان قونسلګری په ترکیه کې نویو زیږیدلو افغان ماشومانو ته د پاسپورټونو د ویش لړۍ پرون پیل کړه. دا ادا داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش پروسه پته شوې ده او خلک په دې چاره کې له جدي ستونزو څخه شکایتونه کوي. د راپورونو له مخې د ایران او افغانستان د محصولاتو د څلور ورځني نندارتون کوربه دی. د ایران فارس خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې په هرات کې د ایران سرقونسل او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال ګډون وکړ. د دې نندارتون تنظیمونکي علي خاکسار تسنیم خبری اژانس ته ویلي چې په دې څلورو ورځو کې به له شلو زیات افغان او ایراني لوی تولیدونکي خپل محصولات په 22 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د ډنمارک سفیر احضار کړی او په دې هیواد کې قرآن کریم ته د شوي سپکاوي پر وړاندې هغه ته خپل اعتراض پارلی. د یوه ورځ مخکې د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې و سړی د عراق سفارت مخ ته یو کتاب چې ظاهرا قرآن کریم و وسوځاوه. په سویډن کې هم د لوی اختر په لومړۍ ورځ یوه عراقي وګړي د سه کلام د لوی جمعه په مخ کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي پرون ویلي هغه کسان چې قرآن کریم ته یې ورچولی دا شدې مجازات وړ دي. او د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکا له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره پرون مسکو ته لاړ. د بیلاروس د جمهور ریاست مطبوعاتي څانګې پر خپل ټیلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه سبا یکشنبه په پام کې ده د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې دواړه مشران به د بیلاروس او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک شراکت اړیکو او ائتلاف پر نورې پراختیا خبرې وکړي. بیلاروس پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مستقیم ګډون نه لري، خو د خپل قلمرو له لارې د اوکراین خاورې ته د روسیې سرتیرو په پرېښودو سره یې د اوکراین په اشغال کې د مسکو لوجستیکي ملاتړ کړی. درنو اوریدونکو، راپورونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ: د هوا پیژندنې مسؤولو ادارو له نن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی.
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داسې ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کیږي نو هغه تخریب یې هم زیات وي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وایي په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي. همدا ډول واپوري چې د اوکراین پوځي او سیمه ییز چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې د توغندیو حملو او بمباریو په نتیجه کې د دوو ماشومانو په ګډون و کسان وژل شوي او ډیر مالي زیانونه اوښتي. په رواني اوسات کې د نورو راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوسم راپورونه. د هوا پیژندنې مسؤولو ادارو له نن څخه پیل تر نورو دریو ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت وایي د بارانونو د تحلیل او د اقلیمي بدلون د څېړنو له مخې د دې سیلابونو احتمال شته. نوموړي وزارت د سیندونو پر غاړو له میشتو خلکو د یو لړ احتیاطي تدابیرو د رعایت غوښتنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي چې نن د روانې زمري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر درېیمې نیټې پورې د هیواد د سیندیزو حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د وزارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې د وړاندوینو له مخې د هیواد په ځینو برخو کې د نسبتا تیزو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د بیان له مخې د دې ناڅاپي ورښتونو او سیلابونو احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې ډیر شته. دا وزارت وایي چې دا اټکل د هایدرومیتیورولوژیکي سټیشنونو د بارانونو د تحلیل، د اقلیمي بدلونونو د منفي اغیزو او د هیواد او نړۍ د هوا پیژندنې د ادارو د وړاندوینو په اساس شوی دی. بیان زیاتوي چې لنن څخه پیل تر نورو دریو ورځو پورې د سیلابونو، د بارانونو او واورو د ویلې کېدو او د اوبو د کچې د لوړوالي احتمال په ځانګړې توګه د پنجشیر، غوربند، لغمان، پکتیکا، لوګر، کونړ، خوست او غزنی د سیندونو پر لاره او د یادو شویو سیمو په ځینو سیلبرونو کې شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چنګاښ په 14 هم دې ته ورته خبرداری ورکړی و، خو تیر ځل پر کابل او هلمند سربیره د آمو سیندیزه حوزه هم پکې شامله وه. سیلابونه او د اوبو د ساتل وړېدل تل عام وګړي په تیره هغه بېوزلې خلک چې د سیندونو پر غاړو یې کروندې او کورونه جوړ کړي زیانمنوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک له نیستۍ او بېوزلۍ سره لاس ګریوان دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د دولت وزارت نږدې دوه اونۍ مخکې ازادۍ راډیو ته وویل د چنګاښ له 8 تر 11 نیټې په پکتیکا، پکتیا، میدان وردګو، ننګرهار، کاپیسا، لوګر او پروان ولایتونو کې سیلابونو 9 کسان وژلي، 9 تنه نور یې ټپیان کړي او له 300 زیات کورونه یې ویجاړ کړي دي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت په خپل بیګانی بیان کې د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې له استوګنو خلکو غوښتي دي چې د سیلابونو د راوتلو پر مهال د سیندونو پر غاړو جوړ شوي کورونه او هغه خلک چې په لاندینیو سیمو کې ژوند کوي خبر کړي، څو هغوی خپل ځانونه او خپل ماشومان وژغورلی شي.
و موردل چې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت لنن څخه د روانې زمري میاشتې تر درېیمې نیټې پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. یوازې دوه اونۍ مخکې د سیلابونو راوتلو د هیواد په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه واړول. که حکومت او خیریه ټولنې سیلاب ځپلو ته مرستې ونه شي رسولی، خلک د سیلابونو له ناوړو اغېزو خپلې کورنۍ او شتمنۍ څنګه ساتلی شي؟ احمد تکل په دې اړه د اقلیمي چارو له متخصص وحیدالله صادقي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې آیا د طالبانو حکومت اوس دا امکانات لري چې د احتمالي سیلابونو لکبله زیانمنو خلکو ته مرستې ورسوي؟
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داس ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کی نو هغه تخریب هم زیات وي، ځکه چونه سرعت دی دو هغه وی زیات وي، او بل دا چې هغه کوم مواد د مځکې نه ورسره انتقالوي خطر د سیلاب د هغه سره زیاتیږي. بله موضوع دا ده چې سیلابونه په افغانستان کې اکثره کروندو او کورونو ته زیات زیان رسوي، ځکه چې اکثریت زراعتي او کرنیزې ځمکې او همداسې کورونه خلکو سیندونو ته نږدې جوړ کړي تر څو هغه اوبو ته دوی لاسرسی آسانوي. نو په اوسني شرایطو کې د طالبانو دپاره دا آسانه کار نه دی چې دوی د وکولی شي چې سیلابو په ټولو سیندیزو حوزو کې دوی وکوای شي دغو سره مبارزه وکړي، چون نه دومره تخنیکي امکانات لري او نه هم مالی امکانات د دوی شته دي. او په طول د تاریخ کې د افغانستان لپاره ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سیلابونو او طبیعي ناخوالو سره مبارزه یو څه مشکل ده افغانستان کې.
بله، که دولتي ادارې او همدارز مرستندوی مؤسسې نړیوال مرستندوی مؤسسې په وخت سره ونشي کولای چې خلکو ته مرستې ورسوي. خلک په خپل د خپل ژوند د خپل کورنۍ او کروندو د خپل څاروي او د ژورن لپاره باید څوکي
داسټر کریس دکشان کې مهمترین دا دی چې موږ مخکې واقعیا مخکې شي موږ ایواکویشن وکړو چې په دوه کې موږ هغه مالی زیانونه یو څه کم اوړي. کورونه اکثرا مځکې چې دي هغه چون قابل د انتقال نه دي نو هغوی لپاره مشکل دی، خو لیکن مهمترینه ستراتیژي دا ده په داسې حالاتو کې چې مخکې دې نه چې پیښه تر منځته راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي، ځکه دوی خو خپله هغه ساحو کې ژوند کوي او په طول د تاریخ کې دوی د خپل مشران نه پوښتنه وکړي تر کومو ساحو پورې سیلونه راځي. نو هغه سیلبر ساحې د دوی تخلیه کړي او هڅه دې وکړي چې د دونه لرې ساحو ته چې سیلاب هلته نشي تللی یو څه مرتفع ساحې دي هغه کې استوګن شي. او بل مهم دا دی چې اپ ستریم یا په بره باندې چې کوم کلي دي په پورتنۍ ساحو کې خلک چلته کله سیلاب راشي دوی کولای شي چې دوی نه کوس کلي دي هغه سره په تلیفون باندې خبر کړي چې تاسو سیل در روان دی او ځان خوندي کړئ.
مننه صادق صاحب، اورسته پښتنه دا چې اوسنی ورښتونه او وچکالی دا وضعیت چې مونګورو په افغانستان کې دا ټول غیر عادي ښکاریږي، دا نړیوال اقلیمی بدلون سره څومره اړیکه لري او آیا په افغانستان کې مخنیوي ممکن دی؟
د اقلیم بدلون افغانستان کې نه یوازې چې بلکې په ټول نړۍ کې د تاثیرات لیدل شوی دی. اکثریت طبیعي پیښې چې اوس کې د اقلیم د بدلون د خاطر دی او افغانستان چون غرنۍ هیواد دی هلته په لوړو ساحو کې ورښت د واورې په شکل باندې کیږي او هلته ذخیره کیږي. بیا په جریان د کال کې وخت کله چې د اقلیم بدلون نه و رامنځته شوی اوبه په نورمال شکل باندې د اوغو ساحونه د واورو د یخچالونه ویلې کیدلې او د سیندونو یې طریقه بیا جریان پیدا کولو خلکو په جریان د کال کې دغو نه استفاده کړه. خو چون اوس تغییر اقلیم رامنځته شوی دی تودوخه لوړه ده نو هغه سرعت د ویلې کیدو د هغه زیات شوی دی د واورو د یخچالونو. او په زمن کې شنه پوښونه چې دي یعنی بوټي چې دي په لوړو ساحو کې یا واټر شیډو کې هغه کم شوي دي چون د حیواناتو لپاره همدارنګه د سون دپاره خلک هغه ته نه ډېر استفاده کوي چون دی کافي هغه خوراکي د حیواناتو لپاره نه لري. نو دغه سیلابونه مستقیم اثر د تغییر اقلیم دی چې په افغانستان کې موږ اوس وینو.
د اقلیمي چارو متخصص وحید الله صادقی وو چې د هغو اندېښنو په اړه خبرې کولې چې ویل کېږي په راتلونکو درې ورځو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وایي په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي دي. دا مرکز په دې وروستیو کې د یو شمېر افغان فرهنګیانو لخوا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی. د دې مرکز د مسؤلینو په خبره د دې فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدلې چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو د روحي او رواني ستونزو یوه برخه راکم کړي. جزئیات په دې راپور کې.
افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز درې میاشتې وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی دی. د دغه مرکز مسؤلین وایي 150 کارکوونکي لري چې اتیا کسې ښځې دي چې د لاسي صنایعو، تیاتر، سینما، د انګریزي ژبې د کورسونو، کمپیوټر او قرآن کریم، د ښځو د ظرفیت لوړونې او کورنۍ مشورو په برخه کې په رضاکاره ډول همکاري کوي. شاپور صداقت د دغه مرکز رئیس ازادي راډیو ته وویل د یاد فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدل دی چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغانو کډوالو د روحي او رواني ستونزو یو برخه راکمه کړي.
فرهنګیان سندرغاړي او ښځې د تیرو دوو کلو راهیسې د جمهوریت څخه وروسته پاکستان ته کډوال شوي. ټولو ښه منزلتونه درلودل، ډېرې ښې دندې درلودې، ډېر ښه عاید یې درلود، خو د شته ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او دلته په بد روحي او رواني حالت کې ژوند کوي. اوس موږ احساس کوو چې هغه تازګي او تراوت چې دوی پخوا درلوده ورو ورو ښکاره کېږي او هماغه انرژي او مسلک چې یې درلود نورو ته انتقال کوي او له هغوی زده کوي.
د ښاغلي صداقت په خبره دوی کورنیو ته ځینې تفریح او سرګرمي پروګرامونه هم لري. دغه مرکز مسلکي او فرهنګي مرستیال لیلا همدرد ازادي راډیو ته ویل په دغه مرکز کې د کورسونو په جوړولو سره توانیدلې هغه ماشومان چې ښوونځی ته نشي تللی ورسره مرسته وکړي.
که ماشومانو ته د انګلیسي، کمپیوټر او د قرآن شریف د زده کړې کورسونه په پام کې نیولي، له دې ترڅنګ غواړو د دوی کورنۍ ته شرایط مساعد کړو څو د دوی د ماشومانو لپاره د زده کړو ښه شرایط برابر شي. ماشومان اجازه نه لري چې پاکستاني ښوونځیو ته ولاړ شي. موږ غواړو یو ځای کې وړوکی ښوونځی جوړ کړو څو ماشومان پکې درس ووایي.
د لاسي صنایعو د برخې رضاکار استاد کاجل احمد یعقوبی ازادي راډیو ته وویل له دې کار موخه د ښځو خودکفا کول دي.
ما خودم استاد بخش صنایع دستی می باشم و در حدود
زد لاسی صنایع په برخه کې استاد یم. دې ته خوښي احساس کوم چې په ګډوالۍ کې د افغانو مېرمنو په چوپړ کې هم څو له دغه حال چې لري وکولای شي موسي او پر ځان بسیا شي
و خود و خانواده خود یک کومک کړه بتونن.
د دغه فرهنګي او هنري مرکز یو زده کوونکې مریم ازادي راډیو ته وویل له دغه فرصت څخه په استفادې سره کولی شي یو کسب زده کړي.
ما د اوجه میریم د بخش صنایع دستي
موږ ته لاسي صنایع په برخه کې زده کړې وینو. ښه شیان زده کوو، غواړو له دې فرصت استفاده وکړو او همدا مو مسلک وګرځي. ځکه د کورنۍ ډوډۍ راوړونکی یم او د کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته کوم.
فاطمه د یو ښوونځي زده کوونکې ازادي راډیو ته وویل
با کورس انګلیسی و قرآن شریف مرکز فرهنګي درس میخوانم. ما اسناد
نه فرهنګي مرکز په قرآن کریم او انګلیسی برخه کې درس وایم. موږ اسناد نه لرو، د همدې له امله موږ په پاکستاني ښوونځیو کې نه پرېږدي. د فرهنګي مرکز څخه هیله کوم چې موږ ته یو څو نور مضمونونه هم جوړ کړي.
مضمون مکتب دیګرم برای ما جوړ کړه.
د دغه مرکز مسؤلین دا هم وایي چې د سینما او خبریالۍ په برخه کې هم یو شمېر آنلاین پروګرامونه لري. دا په داسې حال کې دی چې وخت د طالبان له رسېدو وروسته په زرګونه افغان کورنۍ پاکستان او ایران ته کډوالې شوي دي چې وایي له بېلابېلو ستونزو سره په ځانګړي ډول اقتصادي او د استوګنې د اسنادو د نشتون سره مخ دي، چې له دې امله وخت په وخت د پولیسو لخوا ځارول کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اوکراین پوځي او سیمه ییز چارواکي وایي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د دې هیواد د ملکي استوګنې پر سیمو او د غلو دانو د صادراتو پر تاسیساتو د روسیې د توغندیو حملو او بمباریو په نتیجه کې د دو ماشومانو په ګډون و کسان وژل شوي او ډیر مالی زیانونه اوښتي دي. په همدې حال کې د اوکراین پوځ تایید کړی چې ځواکونه یې په کریمیا ټاپووزمه کې د روسیې د پوځ د تیلو پر ګودام او د مهماتو پر زیرمه حمله کړې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د اوکراین د دونیتسک سیمه والی پاولو کرلینکو وایي په دې سیمه کې چې له څو میاشتو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي، د روسیې د پوځ توغندوي حملو څلور کسان وژلي چې یو لس کلن هلک او یوه شپاړس کلن نجلۍ هم پکې دي. کرلینکو پرون وویل په دې حملو کې یوه زړه ښځه هم ټپي شوې چې اوس په روغتون کې بستر ده. د نوموړي په وینا د بخمود ښار د جنوب په څلوېښت کیلومترۍ کې هم څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین پاوځ پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د روسیې د پاوځ په توغندوي حملو کې د غلو دانو د زیرمو تاسیسات زیانمن شوي او له اویا زیات د استوګنې ودانۍ او نور عامه تاسیسات یوي جړ شوي او یا زیان راوښتی دی. په عین حال کې د اوکراین د پاوځ د عامه اړیکو څانګې پرون په یو بیان کې تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په کریمیا ټاپووزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره زمیمه کړه، د روسیې د پاوز د تیلو یو ګودام او د مهماتو یو زیرمه په نخښه کړي. په کریمیا کې د مسکو لخوا ټاکل شوی والی سرګی اکسیونوف مخکې ویلی وو چې د اوکراین وی بي پیلوټ الوتکه په دې سیمه کې د مهماتو یا وزیرمه الوزولې ده، چې په نتیجه کې د پیښې په 15 کیلومتر شعاع کې خلک له کورونو ووتل او د کریمیا پر پله د اورګاډي حرکت وځندید. د همدې پله پر سر تیرونی د سړک پر غاړه د یوې چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د اوکراین لپاره د کریمیا پل یو قانوني هدف دی، ځکه د روسیې د پوځي تدارکاتو لاره بلل کیږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخه د تور سمندرګي په بندري خار کې د اوکراین د غلې دانې پر زیرمو د روسیې بریدونو چې له څو ورځو راهیسې پیل شوي پرون هم دوام وکړ او په دې ترڅ کې په اودیسې سیمه کې د غلو زیرمو اور واخیست او یو زیاته اندازه غله چې د صادراتو لپاره ساتل کېده لمینځه ولاړه. د دې سیمه والی اولیه کیپر پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دی چې د اودیسې د یو کرنیز شرکت د غلو دانو ګودام زیانمن شوی. د کیپر په وینا په دې بریدونو کې سل ټنه نخود او شل ټنه اوربشې له منځه تللي او دوه کسان په یوه چاودنه کې ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د څښلو پاکې اوبونه لري او له سیند، خوړونو، چینو او نورو ځایونو اوبه د ښوونځیو زده کوونکي راوړي چې په وینا یې ډیری وخت له ښوونځي او درس ویلو پاتې کیږي. د شلتن لیسې ښوونکي هم وایي د اوبو راوړلو له امله یې له ډیرو زده کوونکو دوه ساعته درسونه تیر وي. چارواکي بیا وایي شلتن کې به ډیر ژر د یونیسف په همکارۍ د څښلو پاکو اوبو د نشتوالي ستونزه هواره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه او د سیند خوا کې پرته ده، اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشتون شکایت کوي. یادې ستونزې د ښوونځیو زده کوونکي له نورو زیات کړاوونو سره مخ کړي دي او همدا وجه ده چې ډیری وختونه ترې درس پاتې وي. اوس د سهار 9 بجې دي، دوه درسي ساعتونه په پوره کېدو دي، خو لا هم لیسې ته زده کوونکي را روان دي. د لیسې برنډه کې سیوري ته یو ښوونکی ولاړ دی. له هر یو زده کوونکي د ناوخته راتګ لامل پوښتي. د ټولو همدا یوه خبره ده چې اوبه ترې لرې دي او کورته یې اوبه راوړلې. د یاد لیسې ښوونکي ملنګ جان راته وویل د اقلیم بدلون او د ځنګلونو وهلو سره په ولسوالۍ کې چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او ټوله ولسوالۍ د اوبو کمی او نشتون سره مخ ده. د هغه په وینا چې دې کارې د زده کوونکو په درسي بهیر بده اغیزه کړې ده. محکم خان د شلتن لیسې مدیر دی وایي که په سیمه کې خلکو ته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې چمتو شي، زده کوونکي به یې له کړاوونو خلاص شي، هغوی به په وخت ښوونځي ته راځي. قومی مشران هم د اوبو نشتون په تنګ کړي. له اوسنیو چارواکو او مؤسساتو غواړي چې یا د ستونزه دي ورته هواره کړي. قومی مشر حاجی احمد جان:
پاکو اوبو مشکلات رسونه ته ډېر زیات دي. یو خو دا کونړ سیند چې دي اوبو سیلابونو د امله وخت په وخت خلیږي او ناولي چې د خلکو ضرورت نه حلېږي. خشکه ډېره دا کمه چې د غرونو اوبه وي هغه موجود شوي دي. رسونه ډېر په تکلیف کې دي. دا مار د اسلامي نه غواړو چې زمونږ سلطان په ولسوالۍ کې د سودیش بکو کارونه مونږ ته وکړي. ویانو یې وکړي چې د ولسونو پاک اوبو مشکل حل شي او اوبو خنیم ژوند
در په کونړ کې چارواکي به وای په تیرو نږدې دوه کلونو کې د یونیسف او نور مرستندوی ادارو په همکارۍ شاوخوا شپږو زرو کسانو ته د څښلو پاک اوبو اسانتیاوې برابرې کړې او له کړاوونو یې ژغورلې دي. په وینا چې کوم ځایونه پاتې دي هلته هم د یادې ستونزې هواري هڅې کوي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس شمسرحمان سیلاب ازادي راډیو ته وویل
سلطان پلر کلی کې پروژه خلاصه شوې ده، فقط افتتاحي پاتې ده. سلطان لر کلی به دغه نه برهمنې بله پروژه د سلطان پبر کلی کې موږ یو تدبیر لرو چا ته مرکلې ده چې په هغه به نږدې ورځو کې کار شروع کوو. د کویانو دپاره نوره موږ ډېر ترتیب لرو.
د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د نشتون په وجه له ستونزو ډک ژوند تېروي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون په ډېرو زیاتو سیمو کې ډېری کاریزونه، څاګانې او چینې وچې شوي او د هرې ورځې په تېرېدو د ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په ټیټېدو ده.
اوس هم د صفت الله د ژوند کیسه چې له مستریتوب څخه یې پیل کړی و او موټر پلوري، ورپسې به ستاسې له پیغامونو.
څوک جیپ موټر اخلي، څوک جیپ موټر اخلي، څوک پرمیانه موټر اخلي، موږ دغه څه رقم موټر لرو.
دیرش کلن صفت الله د لغمان ولایت اوسیدونکی دی. له څو کلونو راهیسې د موټرو د پیر پلور له لارې خپل کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کوي. دی وایي په لومړي سر کې د موټرو مستري و، په خبره یې د اوسني کار په پرتله پخوا هغه ډېر جنجالي برېښېده. صفت الله وایي چې اوس بیکاری او بیروزګاری ډیره شوې، خلک د مزدوری لپاره ارزان بیه موټر اخلي.
اقتصاد د افغانستان خلکو زیاتر بچونو زیاتر خراب دي او وروره بله زیاتر خلک دلته موږ ته راځي چې مثال د خبره ماته یو موټر ماتوي دس یو موټر چې اقتصادي موټر چې زه خپل روزمره کار کوم خپل بچیو ته ماډې روزي دس دولس سوه ډالرو اته سوه ډالرو دیارلس سوه ډالر دسې موټر ورته لا.
خو د صفت الله په خبره د بېوزلو خلکو تر څنګ مالدار خلک هم شته چې د لیوالتیا او د خپل ذاتي شوق له مخې میلو او ولایتونو ته د چکر لپاره موټر اخلي. صفت الله وایي هر ورځ له ډول ډول مشتریانو سره مخ کیږي چې په خبره یې د ځینو سره په جنجال هم اوړي. صفت الله د یو موټر د خرڅولو جالب او خندون کې کیسه داسې کوي. صفت الله وایي موټرونه اوس مهال ارزانه دي ځکه د خلکو د اخیستلو توان ډېر ټیټ شوی دی او له بلې خوا اوس طالبان پاکستان لاس موټرو ته هم اسناد ویشي. که څه هم صفت الله خپل له کاروبار راضي ښکاري، وایي هیڅ ستونزې سره مخ نه دی، خو ځینې هغه کسان چې د بارګین جوړولو توان نه لري او په آزاد ډول یې د موټرو پیر پلور کوو شکایت کوي چې حکومت د موټرو اونیز بازارونه بند کړي دي او دوی ډېری اوس بیکاره شوي دي.
azadiradio.com ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی دا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته همدا پیغام پرېږدم. د ازادي اورېدونکو قدرمن کارکوونکو او مینوالو ته سلامونه نیز خپلې احترامات وړاندې کوم. نن مې په دې اړه باندې یو ستونزه سره شریکوله. زه خپله یو تن محصل یم، د میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی یم، د مهال په مرکز کلات کې اوسېږم. دلته د محصلینو ژوند ډېر سخت ده په زابل مرکز کلات کې، او همدارنګه د مسافرو زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پوهنتون په دوره کې محصلین، د ژوند لپاره کوم سهولت نه لري. موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي. تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیه درلودله تاسو زده کوونکو به پکې ژوند کوی، دا زده کوونکي به د ولسوالۍ و. متاسفانه به درته ووایم چې اوس په دغه لیلیه کې طالبان اوسېږي، خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو، نه داسې ځای لرو. مصرف یې ټوله د شخصي جوبه ده، برق نسته، اوبه نسته، ګرمي زیاته ده. په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډېره ناممکنه ده. همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته ووایم، وتاکونه مو نسته، د اوبو سیستم مو خراب ده، په شخصي و تاکو کې وسېږو، ډېره زیاته ګرمي وي. په داسې یو حالت کې زده کړه کول ناممکنه ده زما په نظر. نو که چیرې زموږ و دې زابل د محصلینو و برخې ته د زده کوونکو و د اوسېدو ځایو ته لږ څه توجه پاملرنه وسي، دا به مو یو ډېره همکاري وي له موږ سره. که اوس وګورو کندهار ته، کابل ته، هرات ته، نور ولایتونو ته تلته د محصلینو.
درنو اوریدونکو، شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه، خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له ښکاري ټوپکو څخه د کار اخیستلو لپاره یو نوی طرز العمل اعلان کړی. د هغه بیان له مخې چې د کورنیو چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر خپور کړ، دا طرز العمل د وحشي ژویو د خوندیتوب او په غیر مسؤلانه ډول د مشکش چرایي سپورتیا او اتقا ډوله ښکاري ټوپکو د ګرځولو، لرلو او واردولو د مخنیوي لپاره په څلورو فصلونو اوله سمادو کې تدوین شوی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې په استانبول ښار کې نویو زیږیدلو ماشومانو ته د پاسپورتونو ویش پیل کړی. د دې وزارت ویان حافظ احمد زیاته کل پر ټویټر لیکلی چې په استانبول کې د افغانستان قونسلګری په ترکیه کې نویو زیږیدلو افغان ماشومانو ته د پاسپورت ویش لړۍ پرون پیل کړه. د راپورونو له مخې هرات د ایران او افغانستان د محصولاتو د څلور ورځني نندارتون کوربه دی. د ایران فارس خبری اژانس راپور ورکړی چې د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې په هرات کې د ایران سرقونسل او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال ګډون وکړ. د دې نندارتون تنظیمونکي علي خاکسار تسنیم خبری اژانس ته ویلي چې په دې څلور ورځو کې بلشلو زیات افغان او ایراني لوی تولیدونکي خپل محصولات په 22 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د ډنمارک سفیر زار کړه او په دې هیواد کې قران کریم ته د شوي سپکاوی پر وړاندې هغه ته خپل اعتراض ورلای. د دې ورځ مخکې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې اوسړی د عراق د سفارت مخ ته یو کتاب چې ظاهرا قران کریم او وسوځو. په سویډن کې هم د لوی اختر په لومړۍ ورځ یو عراقي وګړي د استحکلام د لوی جماعت په مخ کې قران کریم ته سپکاوی وکړ. د بل خوا رويټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي پرون ویلي هغه کسان چې قران کریم ته ور اچولای دا شدید مجازات وړ دي. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت ازادي رادیو درنورې دونکو، یو ور بیا مو د دیونه پونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. زه بختیار ساحل متاسه د لوبل میدان خبرونه وري. تیرونه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره لسخت ننګولو ستونزو ډکوه. دوه شلوريزي سیالي بنگلاديش ته وبدلې، خو بل لور ته د افغانستان الف لوبډلې بیا د اسیا ایمرجنګ په سیالیو کې خروانه ده. پاکستان اعلان کړی دی چې په اگست میاشت کې افغانستان سره درې ورځنۍ سیالي ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ وايي یو ور بیا د چټکو توپ اچونکو د مندونو لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د مرکزی آسیا په تلولیو کې ګډون کوي. راشد خان د امریکا په سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی او د افغانستان په وروستیو ماتو پخوانی لوبغاړی او روزونکي دولت خان احمدزی خپل نظر راسره شریک کړی دی. تاسې د خبرونه تر پای واورئ. نور ګڼ مطالب هم درته لرو. د دې ونې خبرونه هم د افغانستان او بنگلاديش له ترسره شوی لوبلړۍ پیلو. بنگلاديش د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې تر ماتې خوړلو وروسته په دوه شل ورځو سیالیو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. بنگلاديشي لوبغاړو د خپل هیواد له آب او هوا چټکو توپ اچونکو ته له جوړو وشتن ځایونو په دویمې توپ اچونې کې له پرخې او نمې او زرګونو نندارچیانو ښه ګټه واخیسته او افغان لوبډله یې پرې ماته کړه. د دې لوبلړۍ بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د دوو شل اور سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په وړاندې له بنگلاديش ماتې وخوړه. دوړو لوبډلو د بنگلاديش په سیلهټ ښار کې د جولای پر 14 او 14 نیټه سیالي وکړې او کوربه لوبډلې وګټلې. تر دې شل اوریزې لوبلړۍ وړاندې د درویو یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان 2-1 په وړاندې بریا خپل کړې وه. په دې لوبلړۍ کې یو ټیسټ سیالي هم شامله وه چې په ډېر غټ توپیر بنگلاديش ګټلې وه. د شلو اوورونو په لوبلړۍ کې لومړۍ سیالي د لوبې د وروستي اوور په 5 توپ د کوربه لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. دغه سیالي چې د کابل پر وخت تر ماپښین وروسته 3:30 پیل شوې وه، په چې کوربه لوبډلې وګټله او توپ اچونه غوره کړه. افغان لوبډلې د ټولو اوورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکي کې محمد نبی عیساخیل نیمه سلیزه ووهله او 4:50 منډې وکړې. دغه راز عظمت الله عمرزی 3 او نجیب الله زدران 3 منډې وکړې. د بنگلاديش په توپ اچونکو کې بیا شکیب الحسن 2 او نورو ټولو یوه یوه وکټ واخیستله. کوربه لوبډلې دا هدف پوره کولو لپاره ښه پیل نه درلود. دوی خپل لومړني 4 لوبغاړي ژر ژر له لاسه ورکړل، خو د منځني کچې توپ وهونکي توحید ردوی او شمیم حسین ښه ملګرتیا وکړه او سیالي وګټله. دواړو په ترتیب سره 3:30 منډې وکړې. که څه هم د لوبې په وروستي اوور کې بنگلاديش په 6 توپونو 6 منډو ته اړتیا درلوده او په لومړي توپ یې 4 هم ووهله، خو کریم جنت په 3 پرله پسې توپونو هیټریک ترسره کړ چې دغه لوبډلې ته یې لوبه سخته کړه. شریف الاسلام د وروستي اوور په 5 توپ 4 ووهله او بنگلاديش دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې کریم جنت 3، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی او فرید ملک یوه یوه وکټه وسوځوله. دغه راز د جولای پر 14 نیټه د دویمې سیالي پچه هم بنگلاديش وګټله او یو ور بیا یې افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. دا ځل هم وشتنځای چټکو توپ اچونکو ته ډیره مرسته ورکوله. رحمان الله ګربز او حضرت الله ځاځي د توپ وهنې پایل وکړ. دواړو د بنگلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړې سوای او ژر ژر وسوځیدل. همدغه سی ټوله لوبډله یو په بل پسې وسوځیده او د 112 منډو هدف یې وټاکه. دا ځل په لوبه کې شدید ورشت د سیالۍ اورونه راکم کړل او بنگلاديش ته په کار و چې یا د هدف په 12 اورونو کې پوره کړي. د پایل توپ وهونکو یې شلو به شروع کړه، خو مجیب رحمان دواړه آوټ کړل. بیا عظمت الله عمرزی د منځنۍ کچې 2 مهم لوبغاړي وسوځول، خو په آخري اوور کې یوازې د 4 منډو اړتیا وه او د وفادار مومن په لومړي توپ شمیم حسین لوړه شپږیزه ووهله او دغه لوبلړۍ وګټله. په دویمه سیالۍ کې په لومړي ځل وفادار مومن ته په شل اوریزو سیالیو کې موقع ورکړل شوی وه. هغه په 2.1 اوور کې 1.5 منډې ورکړې چې په شلو اوریزو سیالیو کې دا ډېرې منډې شمېرل کېږي. د دې سیالۍ د بایللو تر څنګ د افغانستان مشر روزونکی جاناتن تروت او عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا له قوانینو د سرغړونې په تور جریمه سوي هم دي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې روزونکی جاناتن د بنگلاديش سره په دویمه شل اوره لوبه کې د باران له کبله د لوبې په لا ځنډېدو کې له لوبڅارانو سره خوله وهلې ده او دا کار یې د قانون خلاف دی. عمرزی بیا له دې کبله جریمه سوی چې د یوه لوبغاړي له سوځولو وروسته د هغه په مقابل کې د قانون خلاف برخورد کړی دی. له دوی دواړو څخه به د لوبو د فیس 15% هم ګرځول کیږي او همې د ورزشي اخلاقو څخه 1 پوینټ یا 1 نمره کمه سوې ده.
بل نور ته د افغانستان الف لوبډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې د ګروپی پړاو سیالۍ په دوو بریاوو او یوې ماتې سره بشپړې کړې. افغان لوبډلې سریلانکا او عمان لوبډلو ته ماتې ورکړې او له بنگلاديش لوبډلې د یو ویش منډو په توپیر ماتې وخوړه. په یادو سیالیو کې ګڼ شمېر ځوانو افغان لوبغاړو ښې لوبې کړې دي چې په دې رپورټ کې درته همایون هیواد وایي.
د بنگلاديش الف لوبډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو کې د یو ویشتو منډو په تفاوت افغان الف لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه او بنگلاديشي لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه. یادې لوبډلې د اتو لوبغاړو په سوځېدو په پوره 500 اوورونو کې 308 منډې وکړې. د بنگلاديش په پاڼۍ کې محمود الحسن سل او زاکر حسن 28 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې دا ځل سلیم ساپي 4، ابراهیم عبدالرحیم زیزی اکبر او اسهار نوید یوه وکټه واخیستله. د افغانستان الف لوبډلې د اتو لوبغاړو په سوځېدو او پوره 500 اوورونو تر لوبولو وروسته 298 منډې جوړې کړې. په افغان توپ وهونکو کې ریاض حسن اتاویا او بهیر شاه محبوب 350 ناسوځېدلې منډې وکړې. د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې له عمان او سریلانکا لوبډلې ګټلې وې. د افغانستان او عمان الف لوبډلو ترمنځ سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره شوه چې د 2 منډو په توپیر افغان لوبډلې وګټله. د دې لوبې لومړۍ پاڼۍ افغانستان ترسره کړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په ټاکل شویو 49 اوورونو کې 218 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې زبید اکبري ناویا لوبډل، مشر شاهد کمال 45، نورعلي زدران 15 او اکرام علي خیل 43 ناسوځېدلې منډې وکړې. د عمان لوبډل مشر عاقب الیاس او کلیم الله 22 افغان لوبغاړي وسوځول. د عمان الف لوبډلې پیلیزو توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه او بالاخره ټوله لوبډله یې په 41 اوور کې د 195 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. په افغان توپ چونکو کې ابراهیم عبدالرحیم زیو، ضیاءالرحمن اکبر 3، اظهار الحق نوید 2، سید شیرزاد او شرف الدین اشرف یوه وکټه ترلاسه کړه. زبید اکبری د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز د جولای میاشتې په 15 نیټه افغانستان الف او سریلانکا الف لوبډلې سره ولوبېدې. په یاده سیالۍ کې د 15 منډو په توپیر افغانستان بریا ته ورسېد. افغان لوبډلې سریلانکا ته د 253 منډو هدف ورکړ. ریاض حسن او نورعلي زدران دا ځل نیمه سلیزې وهلې وې. که څه هم د سریلانکا لپاره مینوت بنوکا سلیزه هم ووهله، خو د ابراهیم عبدالرحیمزي پیلیزې توپ اچونې او بیا د سلیم ساپي او زی اکبر توپ اچونې یادې لوبډلې ته اجازه ورنه کړه چې هدف ترلاسه کړي. دوی په 9 اوورونو کې 241 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د اسیا ایمرجنګ سیالۍ د اسیایي کرکټ شورا له لوري د ټول لوبډلو په ګډون په سریلانکا کې پیل شوې دي چې د رواني جولای میاشتې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي.
د پاکستان کرکټ ادارې ویلې دي چې په راتلونکي اګست کې افغانستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. یادې ادارې د جولای په 12 نیټه د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی دی چې پکې افغانستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ هم شاملې دي. افغان کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د بنگلاديش پر وړاندې د سیالیو پر مهال د افغانستان د چټکې توپ اچونې روزونکي حمید حسن په ورځنیز کانفرنس کې ویلي وو چې راتلونکي سیالۍ به له پاکستان او سریلانکا سره وي چې 3 اړخیزې به وي. ښاغلی حسن دا هم وویل چې تر دې دمه د دې سیالیو رسمي اعلان نه دی شوی، خو د بورډونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د پاکستان کرکټ ادارې په اعلان شوي مهالویش کې د سیالیو دقیقې نیټې او د لوبو ځای نه دی ښودل شوی. یادې 3 ورځنۍ سیالۍ به د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ برخه وي. دا ولې ده چې افغانستان او پاکستان په وروستي ځل د 6 ورځې سیالیو په لوب لړۍ کې ولوبېدل چې 2-1 پر وړاندې افغانستان ګټلې وي. د افغانستان کورنی کرکټ څانګې له لوري د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یادې سیالۍ د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې په کندوز ولایت کې پیل شوې. کرکټ بورډ لیکلي د هیواد د 5 زونونو بوست، امو، بند امیر، مسینک او سپینګر لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ 1 ورځ وخت نیسي او 15 لوبډلې به په یو ګروپ کې یو د بل پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د سیالیو د اصولو له مخې د نمرو په جدول کې 2 مخکښې لوبډلې به پیلوبه لوبوي. باید وویل شي چې د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ هر کال ورته سیالۍ ترسره کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ 3 لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ 6 ورځو سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی. دغه لیگ چې د میجر کرکټ لیگ په نامه یادیږي 6 لوبډلې پکې برخه لري او د جولای په 14 نیټه پیل شوي دي. په دې لیگ کې به راشد خان او وقار سلام خیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیگ به د جولای تر 1:30 نیټې پورې دوام لري. افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې یو وار بیا یې د چټکو توپا چونکو د مندلو لړۍ پیل کړې ده. کرکټ بورډ وایي چې دغه پړاو یې له کندهار ولایت څخه پیل کړی او اوس په کابل کې هم ازموینه بشپړه شوې ده. د یادې ادارې په وینا چې غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه لړۍ بشپړه کړي او غوره لوبغاړي به بیا په نورو روزنیزو پروګرامونو کې له ځان سره تر ډېر وخته پورې وساتي چې تر ټولو غوره به بیا ملي لوبډلو ته معرفي کیږي. تازه چې په دې تاکله نور جزئیات په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه وورو.
مصلحه هغه چې د افغانستان ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په دوه شل اوریزو سیالیو کې ماته وخوړه. افغان کرکټ بورډ ویلي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو مندلو لړۍ پیل کړې ده. یادې ادارې د دوشنبه په ورځ د جولای په 18 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې تر کندهار وروسته یې په کابل کې هم د چټکو توپ اچونکو د مندلو په موخه ازموینه بشپړه کړه. د یادې ادارې په خبره چې غواړي هغه توپ اچونکي پیدا کړي چې په اوسط ډول په یو ساعت کې تر 315 کیلومتر یا تر دې چټک توپ اچونه کوي. د کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین ویلي چې په دې ازموینه کې د لال باز په نوم یو لوبغاړي تر 130 چټکوالي پورې توپ اچونه کړې ده. موري زیاتوي
خوشبختانه نن موږ په دې وتوانېدو چې د تیر ځل په پرتله چې په تیر ځل کې یو شوله 8.5 کوو بالر کړی وو دې واري د لال باز په نامه هلک 130 نمبر وکړي چې دا یو ښه زیری دی. زه په دې هیله یم چې انشاءالله په دغه ځوانانو کې یو که یو ورځ دوی ودري چې نور داسې یو څوک ما پیدا کړي چې 130 پرې یو دوه درې نور هم پیدا کړو نو دا زموږ کیمپ انشاءالله جریان لري او د کار تر پایه پورې به موږ دا بالرانو سره کار کوو.
ښاغلی امین په وینا دا لړۍ به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي او غوره شوي لوبغاړي به تر څو پړاوونو وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کیږي. هغه وړاندې وایي
چې ما هغه کسان هم راوغوښته که ستاسې په یاد دي چې ACB په 2019 کې چا کم کیمپ کړی و د هغه 19 بالرانو څخه هغه هم بېرته راوغوښتل. هغو ته مو احوال ورکړئ چې یو نیمه حاضر ونه نو هغه هم پکښې بالینګ وکړي او د دې تر څنګ مو بیا سلیکشن کمیټي ته د ولایاتو نمایندګانو ته دا پیغام واستوي که تاسو داسې څوک پېژنئ چې تاسو فکر کوئ چې 115 نمبره بالینګ کولی شي هغه راته راولېږئ.
د ویلو دا چې کرکټ بورډ تر دې وړاندې هم څو واره د چټکو توپ اچونکو د مندلو بهیرونه کړي دي خو د کرکټ څارونکو له انده چې هغه مهال مندل شوي چټک توپ اچونکي سم ونه روزل شول او بیرته ورک شول. خو کرکټ بورډ په وار وار ویلي چې د ملي لوبډلې اوسني ځوان چټک توپ اچونکي له همدې لارو پیدا کړي وو او تر 4 کلنې روزنې وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کړي دي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په دې اواخرو کې ښه پرمختګ هم کړی دی او ښې لوبې هم کړي دي. د فوټسال لوبې هم نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې خورا پرمختګ لري او ښه لوبغاړي پیدا کړي دي. فوټبال فدراسیون وایي چې په ایران هیواد کې تر 19 کمپ وروسته ملي لوبډلې اعلان کړې ده او چمتو ده چې په راتلونکو دوو نړیوالو ټورنمنټونو کې برخه واخلي. دا چې په ملي لوبډلې کې څوک غوره شوي دي او له چا سره سیالۍ کوي اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې وایي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې د مرکزی آسیا یا کافا تلولیو لپاره 14 کسیزه ملي لوبډله اعلان کړه. یادې ادارې د یک شنبه په ورځ په خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان فوټسال ملي لوبډله به ډیر ژر د مرکزی آسیا په تلولیو کې برخه واخلي. په اعلان شوې لوبډله کې محمد جواد سفری، سید رضا حسینی، رضا حسین پور، حمید رضا حسینی، بهمن گرگیج، حسن علی جعفری، فرزاد محمدی، علی امیری، مهران غلامی، علی فیاضی، سید حسین موسوی، عبدالغفار صادق او امید قمبری شامل دي. د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډله له 1300 رئیسی په ایران هیواد کې د مشر روزونکي مجید مرتضایی تر روزنې لاندې تمرینات ترسره کړي او راتلونکو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. باید وویل شي چې د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولۍ د جولای په 23 نیټه به په تاجکستان هیواد کې پیلېږي چې افغان لوبډله پکې د تاجکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان هیواد دونو په وړاندې سیالي ترسره کوي. فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالۍ وروسته د تایلند هیواد د لوی وچو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. یاد فدراسیون د جولای په 12 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي وو د تایلند د لوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیک او د سلیمان ټاپو برخه ولري. په خبر پاڼه کې ویل شوي یاد سیالۍ د زمري یعنی اسد میاشتې له 14 نیټې د همدې میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام کوي چې د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون په وینا چې یادې لوبې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره د آسیا ملتونو جام د لارموندنې پړاو سیالیو په موخه ډېر ښه چمتووالی دی.
دا ازادي رادیو درنو ریدونکو تاسې د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه اورئ. اوس د خبرونه دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د کرکټ له پخواني لوبغاړي اوسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره د افغانستان او بنگلاديش پورستي تر سره شوی لوبلړۍ مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به واورئ چې ولې افغان لوبډلې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش ماتې وخوړې. نور په مرکه کې احمدزي صاحب په سر کې راته ووایا چې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش د ماتې خوړلو مهم لاملونه څه وو؟
د منګ شلوریز ټیم تکو ګورو تر ډیره وخت من شلاوریز تمرینات نه کړو، کیمپونه مون نه کړو، او کبه یو ورځنی لوب ته وګورو. د دې د پاره زرغون کپ وسو، ټیمونه مختلف روزنیس کیمپونه وسو، ټیم اکثر یو ځای یو ځای پاتې سو. نو ماغه پایده دا واسې موږ په پندوساوریز کې تقریبا خو وزلیدو. شلاوریز کې دا اوسې موږ ټیم ډیرځای یو ځای پاتې نسو، روزنیز کیمپونه ډیر ونسو، ډیر د انتخاب صحیح پلانینګ ونسو، ډیر بیلنس انتخاب وسی، ډیر لوبغاړي په پوم کې نو او ټاپومو ټیم ته راغله، ډیر لوبغاړي سیده نوی راغله، ډیر لوبغاړي ډیر وخت پس ټیم ته راغله. نو دغه د ټیم د ورسکسیزو بیلنس هم ځکه ډیر صحیح نه جوړېده. هر چا ته د موقع په یو ځای کې ورکول نو هغه به یا ډیر وخت پس راغلی وو یا به نه وای راغلی وو، یو خامخا یو ستونزې لرله. نو دغه ما په ان باندې دغه شیان وو چې موږ شلاوریز میچونه وو بایلل.
د کرکټ څارونکو مینوال تر ډیره په دې اندي چې د ټاس یا پچو د نه ګټلو له امله افغانستان لوبي وو بایلل، تی ورسره منی؟
بالکل، کټاس یو مهمه برخه ده، مهمه برخه ده، او د بنگلاديش غونټه ملک خو بیا ډیر زیات انحصار د ما په ان باندې پکیږي، ځکه چې هوا بارانی ده، هر وخت باران کېدای شي. د ټاس په صورت کې ته د باران نه ګټه اخیستی سي، شبنم لویږي، ډیو لویږي، سي څومره شپه کېږي نو هومره ډیو زیاتیږي، شبنم زیاتیږي، او بال سي د سپینرانو بیا هغه سي بریک نسي کولای، فیلډران بیا هغه سي فیلډینګ نسي کولای، د بیټینګ لپاره ډیر سازگار سي. دغه یو څو شیان دي چې د ټاس په ګټلو کې فائدہ راځي، خو داسې هم نسي کېدای چې د ټاس په بایللو کې د یو ټیم سل فیصد میچ وبایلي، او یا داسې نه دي سوي چې د ټاس په بایللو کې د موږ دغه میچونه بایللي وي، داسې نه دي سوي. د موږ ټیم ټول ولیدل سو چې موږ په اوپننګ کې مسله وا، او خاص کر منگا پا میڈل آرڈر کی ڈیر زیاد ڈاٹ بال ولو بول، او دی منگا آغا دی سے ہی چوکو نزل ایدل ڈیر خ بغیر دی نبی دی او پنزو سیزن دی سی چوکو نزل ایدل سی آغا دی او بیٹسمین پا صورت کی اخپل ازی مواری سر تر سوالی. نو کرکٹ دی ٹی ٹوینٹی کرکٹ خو ٹول دار و مدار سی دا پا بیٹنگ دا، سی بیٹنگو نزل ایگی نو بیاس کل ہم میش نگتل کی گی. دی ما پان باندی بیٹنگ دسی او بار خواص من میچنه موبایلل په دې باندې پاینده کې باید زیات تمرکز او ډیر کار وشي.
د چټکو تو پچونکو په کنډیشن یا په وخینو یا گراسی وشتن زاینو کې ولې افغان تو په هون کې خندشي لوبیدای؟
شنو پچونه سي دي یا د باغ پچونه سي دي پاس دي فاس بالراوند لپاره دي، یا بال سوینګ کوي، یا بال دي زیات سکټ کوي، یا باونس کوي. هغه کم پچونه باندې هغه سي د اموخته ضرورت لري، انې د ته باید لري سره اډاپټ نو دتا هند آی کوآرډینیشن بای لره سره بلد وي. کچیر ته د تو سره بلد نه وي، دتا ټیکنیکس سره بلد نه وي، دتا لاس اف خیو سره بلد نه وي، تا غس زوی کی زیات تمرینات نه وی کړي، نو یو دم پاوه سی پیچ باندې لوب کول ډیر مشکل سی. د موږ بیټسمنانو ته مشکل نه دی، ټول دنیا بیټسمنانو ته سی دا مشکلات، او د موږ د ټیم خلاف خلک د پیچونه وس به زیات کاروي، ځکه د موږ بیټسمنان کته سی او پیچ ورته جوړه دوی کولای شي ست پاسانی ټارګټ کې، او د منګه بیټسمینان سي دي ډیر زیات تخنیکی ستونزې لري، او د سي ستونزې لري سي هغه ډیر غټي معلوم ستونزې لري، او هغه ستونزې سي دي نن سبا د دنیا بالران ډیر پاسانی ټارګټ کوي او دوی سوځي یعنی اوټي. یو دا شی ډیر زیات موږ سره روان ده، بل موږ ته خلک پیچونه دا ډول جوړي سي موږ په دا ډول پیچونه باندې تیز لوب نو سو کولای. دا رقم پیچونه سي دي دا ټارګټ لوبه په دې باندې کیږي، نو هغه موږ په تمرین لرو او نه په پلان کې لرو، او موږ امکان لري موږ دا رقم تمرین هم نه وی کړی چې موږ په شنو پچونو باندې سره کم کولای شو سه اتر انځ پر اور یا ور انځ پر اور سیدی راولو، او په اخر کې په یو شلاوریز میچ کې یو سلاویا یو سلاتیا منډي جوړ کو، دې تمرین تر اوسه پورې موږ نه ده.
حضرت الله زازه ډیر وخت وروسته شلاوریز سیالي ته راوستل شو، کوم بدلون دی پکې ولید خښو او تر پخوا؟
حضرت الله زازي بارکه کې وایو هیڅ بدلون مې کې ونه لید، دای ک بدلون غواړي نو د ته په کار سپې دی خ کوچ سره ځان یو ځای کی، او د په دغه ټول سنځو باندې دې صحیح کار وکي. دای پاور هیټر ده، او پاور هیټر سلور شین ته دې سخت ضرورت لري، نو هغه سلور شین سي دي پهغه کې یو یا دوه شې امکان دی ولري د سره ستا خو یو دوه شین مات په نظر دې سي دي سي هغه دی پاور هیټینګ کې مس دي سي هغه شای سي دغه بیلانس ده په کار دي سي ډیر مهنت کی، او د وسم هغه سي او ټیګل ک څنګه سي خو اوټي ده، نو د دې نه معلومیږي سي ډیر مهنت نه ده سوی په کار دي ک پاینده کې دی غوړی د افغانستان په ټینګ کې ځانو ګوري، نو ډیر زیات مهنت وته.
د شاهزاده وزارت الله زازی په څیر لوبغاړو بیر تر اوستل اړتیا وا کا کومبل دلیل لري؟
او کو ګورو د منګه د دوه کال شاته کرکټ ته بیر تر لارسو منګه اس کار نه دکړای سم، منګه نو لوبغاړی جوړ کو یا لوبغاړی د مخ کې راسی یا لوبغاړی چې خو په کار سوی ده هغه په انتخاب کې کته پورته کیږي، که دیس حالات رواني امکان ډیر دي چې دغه د منګه زاړي لوبغاړی سي دي په ایمرجنګ کې زینو په ملي لوبډاله کې به ورو ورس په ورس په زیاتې دوه سی بیرته، او د شهزاد راتک خوشاین دو بد نو شهزاد شاته کرکټ وک گریډ 1 وک شاته 3D کرکټ وک نور کلب کرکټ وک ډیر تمرینات وکړه او ډیر سیریس کاری ده، او څه هدا پورې وزن هم کم کړو، نو شهزاد ته موقعه هم ورکول پکارو، یو میچ کې موقعه ورکول پکارو، شهزاد لیدل ضروري وو، او شهزاد سیدا خدای ټیم کې ضرورت ډیر ده، یو پریشر ده په نورو ټولو لوبغاړو باندې، شهزاد په بنچ ورته ناستي دوی په ګراوند کې ډیره خواري کوي، خاص کر هغه لوبغاړي سي د شهزاد په ځای باندې لوبته.
د یو لس کسیز لوبډل انتخاب به څنګه وو؟ فکر کوي چې د لوبډل توازن به برابر وو؟
بالکل کې ولس کسیز لوبډل وګورو، نو ولس کسیز لوبډل د منګه دی اوپنرانو پرفارمنس ډیر تسلی بخش نو، په ون ډاون پوزیشن باندې منګه دی زیات ډاټ بال نو لوبول، او میډل کې یو نبی یو میچ کې وزلې د نور میډل کې هم دومره چینه کې د لاونډرانو کې عظمت مرزای او کریم جنت واکن خپل سمره لدونه توقع او عمره کرکټ یو کا او کرکټ یو کا، نو بیلنس کو زکه نو سکل ون ډاون پوزیشن باندې منګه دومره ډاټ بال نو لوبول، په سرکل کې دوه درې وکټې زر ور کول، او پراشل اور سی فینیش کول، نه ډیر کم ټارګټ ټاکل او کم رنزونه کول، نو دا ټول د سی یو لدینه معلومیږي چې لوبډله ډیره تیار او ډیره بیلنس نه ښکارېده.
په لوبغالي کې د لوب ترڅنګ ځینې نورې ننداري هم خلکو وکړي، د نبی او وفادار ترمنځ هغه صحنه او د غراز راشد خان سخت غوسه، تا نظر په دې تړاو څه ده؟
نه نبی خو کزوه ما نبی ویډیو ما وکړه، هغه د کراس د بال د کراس د سیم مشوره ورکړي، سی بال کراس د سیم نسیا په خېټه باندې ونیسته سکټ سی زیات، نو هغه سه مشورې امکان ولري سی سینر لوبغاړي جونیور لوبغاړي ته ورکی، او راشد خان سی د عموما طبيعتا غواړي چې میچ زر ختم کی وی گټي، او دیو کپتان په صفات باندې ډیر خو وزلېږي ډیر خې پیسې لیوکي، کاغار سره لګ لګ ګډوډیږي، نو خامخا دته غوسه ورزی نور اګریشنز د دې دی، او د په یو قیمت هم میج بایلل سي نه واړي، نو دا خه حدتون هم دی، خو بعضی وخت کې هغه جونیور لوبغاړي دغه حس نسی کوي په پریشر کې راځي او د فشار لاندې راځي، خامخا کوشش کوي سي د پرفیکټ اوسيږي او هر څه دې صحیح وکي، که هغه غلطي کوي نو ټیم په لوبغاړي پریشر کې راځي، نو دا دومره غټې مسلې نه دي، او ان شاء الله انده کې سي دا شانته به دوی هم فکر وي چې دی وجد شي دي چې دوی سکیږي، او د ټیم انتخاب دا د ټیم نه تیارول دي سي، دا ټول هغه شیان دي چې دی باندې باید دوی فکر وکړي چې دوی ته بیا په ګروندونو کې غوسه ورنسي.
نو وفادار مومن 15 کال وروسته یو اربیا نړیوال کرکټ وکړ، اول ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدل، او دا ځل شلوریز کرکټ ته راوستل شو، ستاله اند مناسب کار وو؟
بالکل وفادار، باره کې ډیر فیسبوکي کمپاین مو سو خو وفادار تیار نه ده. وفادار کوم ټایپ بولینګ سکی هغه بالکل د ټیسټ کرکټ یا د لانګ فارمټ لپاره ښه ده. ون ډی کې مو هم گزاره وکي خو د شلاوریز کرکټ هغه چلاکیان یا تکتیکونه سدي هغه له ده سره نسته، لکه نوین سره سدي، لکه فضل حق سره سدي، حتی فرید ملک هم اوس گزاره کوي چینج آف پیس او یارکر او بونسر او هغه وخت مطابق د استعمال لګ لګ طریقې زده کړی دی. په پادار بیخی نه وای د شلاوریز کرکټ کې او نو پادار ک شلاوریز کرکټ مخکې غواړي چې په شلاوریز کرکټ کې ځان وګوري. ډیر شیان دي چې وپادار باید کار پیو کی د شلاوریز کرکټ ته ځان تیار کی. وپادار سده شاته مهنت ته تمام معلومات سوی، ډیر مهنت ته ضرورت ده او هغه مهنت باید وپادار وکي چې د افغانستان په ټیم کې دوامدار پاتې شي.
اخري پښتنه کوم، آیا فکر نه کوي چې راشد خان په لوبډل مشري کې ډیر نارامه او د نارامۍ لاملونه باید سوی؟
نه، راشد کوزی سمره فکر کوم نارامه به دومره نه و. وختل به سي دوه میچ باید وګټل سي او دومره غټي غټي غلطياني سي او بولر ته امکان دی ولې سي او پلان ورکول کیږي، بل پلان باندې بولینګ کیږي، بیټسمن ته پلان ورکول کیږي، په بل پلان باندې زی نو کله کله دا سایله کې زورون کی وی. نور دی راشد دغه اګریشن د پخوانه عادت غواړي سي میچ زر وګټي، د پخوانه عادت او د میچ ګټل غواړي او ګراوند کې ډیر زیات نور زیات کوشش کوي، نور زیات محنت کوي، بولینګ فیلډینګ بیټینګ جوړ برخو کې پالیسی نمبر 1 ثابت سي. کله کله داسې راځي نو ان شاء الله راشد یو خلک ګرل مشر ده. د افغانستان د کرکټ ډیر زیات توقعات لیدنه آینده کې کڅ وړي غلطياني ان شاء الله په دې غلطيانو به د دور ته پکري کار به هم کوي.
درنو اوریدونکو، زمونږ د دی اونۍ اونیزا ورزشی خبرونه همدلته بشپړه شوه. تر بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.